افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل شو. دا وری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اومده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي او وسواله طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اومده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباندې کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله و چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هېواد ته سوله راشي.
د صدیقې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وښوده. بلخو د منځني ختیځ یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو څخه د لاس ورتنې اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وینا زبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او یا پر باګرام هوای اډې د طالبانو د چاشمبه بریډ لکبله په خبرو کې د ما وختس و. خلیلزاد لیکل و چې طالبان دی په دې مهم موضوع لخپل مشرانو سره مشوره وکړي او دی شی چې د سولې لپاره د افغانانو هیله او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته به هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له طرحګري ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
تاکه سوي شغله موهب په دې غونډه کې پر وینا سربیره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزه غونډه هم ولري. دا د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلامي له مخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو لري. وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سیول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک یو ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقلیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل شو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمېر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ټرمپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ټرمپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ټرمپ شپږ مخیز لیک تیره سه شنبه خپور سو او په یوه برخه کې یې نانسی پلوسی ته لیکلی چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات د دې چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ټرمپ د استازو جرګې له خوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ټرمپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ټرمپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته واجیست. زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتی ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګری سره څومره قرباني ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویمه نیمای کې 219 پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت به په دې کتنو کې شاغلي خلیلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. ارګوایی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند غخت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هیواد سوله راشي.
خغلی صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچیرې لس ورځنۍ وربند ونه مني د سولې روانې خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خو خپله خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیک مخکې لس ورځنۍ وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخه لاس ورځی اوربند چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاس ورځی اوربند په پغه صورت کې یو منی چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایی هډې تر حمله وروسته په دغه خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شوی خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلی ده. لدی وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې د اوو مادي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبې د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وسي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سول او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومادایزي طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي ک افغان لوری په سمه توګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
دی وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لویګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډي اجنډا په ترڅ کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
ښاغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوې جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره فیروزې عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم ز فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو داغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو ز فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بالاخره دغه هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په کوربه توب د دلی تیر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه، اکثر دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحو باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، لا تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره شوي دي، څه فکر کوئ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې شوي دي؟ البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام شي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
وچې کې دي چې ډېر مهمه دي، او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساحه خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه حقوقونه روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډه اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درې د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیاتو سره
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم ان شاء الله نن تر نا وخت پورې کچيري هوا یاری وکي نو ان شاء الله دا به امنیتي ارګانونه کابل ته انتقال کړي. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو او طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پر انتخاب راپور شوي نه دي. همکاران چې کوم راپور کړی دی، ټول د مترال ټکټونو یا د اکثر ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شاید چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایې د بیاشمېرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو شویو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه.
کوم لا تاسو ته د افغانستان مواد ته کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه داسې ښکاري چې هواد ته د راستنېدو درد دی، د کډوالۍ ډېر دی. نوم یې حاجی ګل، د لوګر ولایت اوسېدونکی دی. وایي 15 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په مینګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 50 حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هېڅ چا او هېڅ ادارې څخه هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
داسې خفه کېږم، هغه یې سره کړي مې لوګر ته یوړو که نه لوګر ته مې څه یوړې ځای تېره تېره وایي هغه ده. تاسې پوهېږئ چې 50 روپۍ نه لرې موږ ته شیرین رانه کړه موږ نه ورکړو چا ورته ما د مصر پیسې نه سوای ځای قرار کېنه.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسېږي. د چې پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړې ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکونه شروع نشوده، در حال شروع شدن بعضې ولایتونه شروع شده.
د مرسته رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسېږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15,000 افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو اثارو پر چلند بندیزونه لګول شوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې درکه له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلن له بندي سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو، لسګون، پنځګون، 50 سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را فایده کوي.
په پکتیا کې د تېرې وکال راهیسې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا 1.5 لکه کلداري چلیږي او په پکتیا په 14 ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي که چیرې پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نویو پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ورو نه رسیږي، د ویزه سہولتونه نه دغه نه کېدای شي، د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدارې دلته دي، دا په کور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت عرضه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي تر سره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک دی د افغانیو د بانک نوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي، چې هغه سختګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځخوته کېږي یا لاسونه کېږي، دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. لري دغه پیغام د ما خور کوي. مقصد زیاتره جای کې خلک سره بېخي پې خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال صلیبي سرخ نورم په مخه کا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غاجی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د سوریه او د سیهو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پې ته ورسېږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د تیرې اونۍ د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12 ټولګي دوره بشپړه کړه. سمې ولا له کندهار میوند لیکلي دا سې سوله غواړي چې د شوزو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په ژمي کې له بیوازلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي. او رفیع الله دوست وطن دوست له میوند لیکلي زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي، د خلکو مولدان غلا کیږي، موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ونیسي. له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د سیدکې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وشول چې 15 تنه طالبان پکې ځلسبی او یو بل ټپیدای بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په دز وژلې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و. د هند ستر محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت د نوي سند قانونیت پښتني لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره لتیرونی رئیس په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته شوی دي او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنې هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل ټیلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجيب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغان لوبغاړي احمد شجاع د 8 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل ټیلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدی. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاذ احمد ضیا ځانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپږ مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه‌شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدی. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلو به پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلو کې د نوې منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه. وطن ولې خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوریز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربانه ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید چې په ال کلاسیکو هم یادی کې نه وځي اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو خارونو کې د دواړو لوبډلو پلویان د دې لوبي په لیدو ته شی به شماري. د غلو باندې نش په د اسپانیا په نیو کمپ کې لس بجی پیلېږي. تاسو راپورونه هم خبر شوې و چې د غلو باندې نامنیو لقبل زندول شوې و. خدا زل د سخت امنیتی تدابیر په نیولو سره تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوریدلای سي. په غزنی کې هغه کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهرولي مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډي غواړي. دوی وایي چې له دې کبله یې زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور اخیستلو موضوع یو تور ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلی.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیز سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي. ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن راپیژني. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړی دی.
تقریباً
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډی اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې تر څنګ د یوې شپږ زی ودانی د پرانستلو پر مهال آزادی رادیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغات څومره چې موږ تفتلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلانی ساحه سابق کم و اوس په غیر پلانی ساحه کې خلک لوړپوړي ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو تا باندې ممانعت په نتیجه کې به د داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخا مشکلات موجود وي ول اکثره به ادعای ناحق وي.
که محلي اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي خو د غزنی مدني فعالان هم وایي دا معمول دی چې رشوت نه اخیستل کیږي. اسمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا یو واقعیت ولدې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا هغه کسان چې موږ سره تماس کې شي غوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې لغوی نه پیسې اخیستل شوی دي ټول موږ په دې باندې خبر یو. ولدې څخه انکار نشي کېدای او خپل دا هیڅ قانوني جنبم نه لري او هیڅ قانوني پیسې نه دي بلکې بغیر قانوني ډول باندې د شیرنی بم نه ورته د رشوت باندې تر اخیستل کی.
په غزنی کې د ځایي خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصی په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړي کورسونه په لر زینو کې جوړ کی کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطې دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مؤلف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري زمينه سازي د دولتونو کار دی همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی یو لوی چالش دا دی او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي چې دا ډیره لویه دغه خبره ده د خفګان خبره ده او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکترانې نشته نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لیږئ پوهنتون شته مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایستباره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی، او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم. زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم. زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر وي، نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه مېرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي، نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته، نارینه ته خزانه زی غمری، نو دې لپاره دا بهترینه لار ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنې، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلق خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی کلی در جگن شولوا دلمن ناشي
مسافری سخت خواری ده. باران به ووری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیا همچه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری پا تاریخ خیگرو او ستونزو خبرو.
زم را پر بخت به دانم یما مسافره چی او بوڑه او یار می دانا تراشنه او مسافره.
تاسی څنګه؟ آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آباداتو سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د سفر لارغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرات په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کیدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زواد مجبار خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړل پړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل لادم څخنی ولې بیا تر دې د محدود دی. څوک د نیستۍ او یار لغمه مسافر شي، یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپیریال مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي. مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 17 کاله ونیول او په دې 17 کلونو کې 48 هیوادونه ګزوپال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مور څه چې سفر ته دی لیږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو، سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند. په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کور راتلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي و. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستن مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پښته تر کوره به په خلوت لو راتلو. کوربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورمه. ډاکټران دلته خرې تورو خورندسه په خوب کې. وخت چې راځي سمه چټي عمر دار کمپاله را سره پرته او په بل وطن کې مسافرۍ کومه. نه خلاوونه دي ماشقه وایي چې هم نه دلته دې ګلانو لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپل مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. یو لکه کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به اور باندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالۍ ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، له ډېرو تاریخي ابداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم لنګدی می ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې او باچول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سینور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا دغه ورسته اتل کرسی دریز لوای، خپل کور باندې کوف کو کچیر کور تنا پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشي، او وبو په سیا چوي اکثرا. او دا اورواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د فارزی پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پاره دی نفقه خپل دی وزن او فرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، د دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او فرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولیس سیاسی هم در زانه سره بیوید.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حقله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یو د هندکو نامه په نامه د چې ما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندکوش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږي، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه، د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړه سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابۍ هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي.
لار اور تخلاصی یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولي کې هغه پخوانی سفرنامه چې ولولي د سفرنامه دی لیکلو چل زنیز دکوي
شیر ویل په سفر کې څنګه دی
شیر ویل کی زما یو سفرنامه ټول په شیر ولاړه په هر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خوږې خاطرې ولرئ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې